السلام علیکم د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته ز احمد تکل ستاسو هر کله کوم قدر من اوریدونکو په دې او سات خبرونه کې د ازادۍ په صفو کې پروګرام خبريږي چې لګاونډي هیوادونو څخه افغانستان ته د افغان کډوالو د جبري ستنولو موضوع ته ځانګړی ده. خو لمړی په مکرې خبرونو ته یونما یا د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت پر هغه نوی لارښود اندېښنه ښودلې چې د طالبانو حکومت رسنیو ته ورکړی دی. په دې تازه لارښود کې طالبانو رسنیو ته امر کړی چې سیاسي بحثونه او د دغو بحثونو د میلمنو نوملړ باید له خپرېدو مخکې د طالبانو لخوا تایید شي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر پر خپله ایکس پاڼه په یو بیان کې ویلي دا لارښود پر سیاسي بحثونو له وړاندې شته محدودیتونو ته رسمي بڼه ورکوي. په اعلامیه کې راغلي چې نوی لارښود به د رسنیو او خبریالانو ترمنځ د ویرې او ځان سانسورۍ فضا پراخه کړي. یاد لارښود شاوخوا دوه اونۍ مخکې د طالبانو د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت لخوا په کابل کې د رسنیو له یو شمیر مسؤلینو سره په یو ناسته کې شریک شوی. په دې لارښود کې راغلي چې سیاسي بحثونه باید د اسلام د دین د اصولو، ملي ارزښتونو او د طالبانو د حکومت له تګلارو سره سم وي. بلارخوت کی راغلی چې شنون کی او خبريالان باید د طالبانو د لوی مشر مولا هبت الله لپاره د امیرالمؤمنین او د طالبانو حکومت ته د افغانستان د اسلامي امارات ټکی وکړوي. طالبانو له 2020 کال رئیس چې بیا پر افغانستان واکمن شوی پر رسنیو سخت محدودیتونه لګولې چې لکبلې سلګونه رسنی تړل شوی او زرګونه خبريالان اړ شوی چې له هواده اوزي. د ناروی د کډوالو شورا خبرداري ورکوي چې د ایران لخوا د افغان کډوالو په جبري استلو کې د راغلي زیاتوالي لامل د افغانستان د بشري مرستو سیستم په دیش مې راستنیدونکو ته د بیړنیو مرستو د برابرولو چمتووالی نه لري. د شورا نن په یو راپور کې وویل یوازې سږ کال تر دې دمه له ایران څخه باندې 1,000,000 افغانان بیرته هیواد ته ستانه شوي چې په همدې موده کې له پاکستانه ایستل شوي 450,000 کسان نه دي شامل. د ناروې د کډوالو د شورا د افغانستان مشر جاکو کاریډي وویل موږ له ستړو بېوسه او خواشینو کورنیو سره مخامخ یو. دوی داسې یوه هیواد ته ځي چې د هغوی د جذبولو یا بیا ځلي ادغام امکانات نه لري. خاغلی کاریډي له کوربه هیوادونو غوښتي چې د کډوالو د بیرته ستنولو په برخه کې د هغوی د رضاکارانه خوندي او باعزته ستنېدو نړیوال اصل رعایت کړي. د طالبانو د حکومت چارواکي وایي له ایرانه په زیات شمیر او اجباري ډول د افغانانو د استلو په اړه خپلې اندېښنې له ایراني لوري سره شریکې کړې دي. د طالبانو د حکومت ریاست الوزراء اداري مرستیال مولوي عبدالسلام حنفي په کابل کې یوې غونډې ته وویل په هرات او نیمروز کې د یو شمیر رستنو شویو کډوالو وضعیت له نږدې کتلی او په وینا یې یو شمیر په ایران کې د ایراني مامورینو او عامو خلکو لخوا ځورول شوي دي. نوموړي پر ایراني لوري ټینګار وکړ چې له افغان کډوالو سره د ګاونډیتوب او انساني اصولو پر بنسټ سم چلند وکړي. بلخو د طالبانو تر واکلاندې ملي راډیو ټلویزیون ویلي چې د کډوالو او رستنیدونکو چارو وزیر مولوي عبدالکبیر په کابل کې د ایران له سفیر علي رضا بیکدلی سره کتلي په داوطلبانه توګه هیواد ته د افغانانو پر رستنولو یې ټینګار کړی او په یاد هیواد کې د افغان کډوالو ستونزو ته پر وخت د رسیدو غوښتنه کړې. د یادونه ورده چې ګنشمیر افغانان په ایران کې لنیول کې دوه ورسته له هواده په جبري توګه استل شوی او لډیرو هلته کاروباري شتمنۍ او پر خلکو پورونه پاتې دي. د ایران د سفیر له قوله ویل شوی چې افغان کډوال د یوې طرحې په اساس کولای شي په تهران کې د افغان سفارت او ایراني لوري په مرسته هلته له کډوالو څخه پاتې شویو شتمنیو ته لاسرسی عمومي. روسیه د توغندیو او بی پیلوټ الوتکو په وسیله د دوهمې پرله پسې شپې لپاره د اوکراین پر ښارونو بریدونه وکړل چې پکې په پلازمینه کیف کې لږ تر لږه 2 تنه وژل شوي او ملکي سیمو ته زیان اوښتی دی. د برید نږدې 10 ساعته دوام وکړ. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي ویلي د جولای د 10مې دا برید د هیواد شپږو بیلابیلو سیمو ته متوجه و. په برید کې 14 توغندي او شاوخوا 450 درونونه کارول شوي چې نږدې نیمایي د ایران سخت شاهد درونونه و. زلنسکي پر ایکس شبکې لیکلي دا د روسیې له لوري د ترهګرۍ ښکاره پراخوالی دی. بندیزونه باید ژر تر ژره ولګول شي. هغه له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې پر روسیه فشارونه زیات کړي څو دا 3 کلنه جګړه پای ومومي او ورباندې ته امکان برابر شي. د کیف د نظامي ادارې مشر تیمور تکاچنکو ویلي د روسیې په دغه برید کې 2 تنه وژل شوي، 22 تنه ټپیان دي او لږ تر لږه 15 ښاري سیمې د اور چاودنو او له آسمانه د ډرونونو د ټوټو د پرېوتو په ترڅ کې زیانمنې شوي دي. او د پاکستان پولیسو یو سلو نه څلوېخت کسان چې یو ویای بهرنی وګړي دي د ټګۍ برګۍ په تور له یو ټلیفوني مرکز څخه نیولې دي. د پاکستان د سایبری جرمونو ملي تحقیقاتي ادارې نن په یو اعلامیه کې ویل چې د مرکز خلک تیرېسل او په چلولې ترې پیسې ټولولې. نوموړې ادارې زیاته کړې چې دا شبکه د پاکستان د ختیځ په صنعتي ښار فیصل آباد کې فعاله وه. د دې ادارې او چارواکي فرانس پرس خبري اژانس ته ویلي دا عملیات د فیصل آباد د برېښنا د پخواني رئیس تشین اوان پر کور ترسره شوي، خو نوموړي تر اوسه نه دی نیول شوی. د نیول شویو کسانو له ډلې اته اویا تنه پاکستانیان، اته څلوېښت تنه چینایان او پاتې د نایجیریا، فلیپین، سریلانکا، بنګلادیش، زیمبابوې او میانمار وګړي دي. په دوی کې اتلس ښځې هم شاملې دي.
آزادی پڅپوکي
در امواج آزادی
د آزادی پڅپوکي خبرونه ته خراغلاست. په خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو قربایم د تخنیکی چارو لارښوونه قادر جلالوف کوي. له ایران د افغان کډوالو د استلو بهیر په دراز کې روان دی. له پاکستان خو د 2023 کال په منی کې د ټولو افغانانو د استلو پریکړه وشوه. په داسې حال کې چې افغانستان په اوسني حالت کې د دومره ډیرو کډوالو د منلو ظرفیت او توان نه لري، په یو ځل هیواد ته د دومره ډیرو کډوالو ستنولو اندېښنې پرولې دي. له بلې خوا له پاکستان او ایرانه د افغان کډوالو د استلو له اړخه اندېښنې پر ځای پاتې وي چې اوس په تاجکستان کې د افغانانو د ځورولو لړۍ هم پیل شوې ده. د ځینو راپورونو له مخې په تاجکستان کې ډیره افغان کډوال له تازه ستونزو سره مخامخ دي. که څه هم په دې اړه کومه رسمي خبرتیا تر اوسه نه ده خپره شوې، خو په تاجکستان کې ډیره یو شمیر افغان کډوال وایي چې د مسؤولو ادارو لخوا کسان د دوی کورونو ته راځي او خبرداری ورکوي چې له دې هېواده ووځي. دا هم په دې اړه د ازادۍ راډیو د خبریالې راپور.
په تاجکستان کې یو شمیر میشت افغان کډوال وایي د تاجک چارواکو لخوا ورته په شفایي ډول خبرداری ورکړل شوی چې د 15 ورځو دننه باید له دغه هېواده ووځي. له دوی څخه یوه چې وینو غوښتل د موضوع د اساسیت له امله یې نوم په راپور کې یاد شي، د غږ د بدلولو په شرط د جاشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل سره له دې چې قانوني اسناد لري، خو یوه ورځ مخکې د تاجکستان امنیت اړوند کسان د دوی کور ته ورغلي او ورته ویلي چې باید هېواد پرېږدي. دا وایي زموږ د کورونو دروازو ته د امنیت خلک راځي، وای ووځئ، که تر 15 ورځو نه ووځئ قانوني چلند به درسره وشي. هیڅ معلوم نه دی، دا خبره یې رسمي نه ده اعلان کړې. دلته خو ټول اسناد لري او ناقانونه نشي راتللی، ټول ثبت دي. ډېر کسان مقصد هېواد ته د انتقال انتظار باسي. سوره بیا هغه افغان کډواله ده چې دوه میاشتې مخکې په تاجکستان کې تر 4 کلنې استوګنې وروسته کاناډا ته لېږدول شوې. د ازادي راډیو ته وویل د کورنۍ غړي لا هم په تاجکستان کې دي او په تمه دي چې د کیس پړاوونه بشپړ شي. خو په خبرې د کورنۍ نارینه غړي په دې وروستیو کې سره له دې چې قانوني اسناد یې لرل افغانستان ته شړل شوې دي.
مردهای خانواده دیپورت شدن در حالی که اطفال
دوایی د کورنۍ نارینه مو ویستل شول، حال دا چې ښځې، ماشومان، سپین سرې او سپین ګیري لا هم پاتې دي. د کورنۍ نارینه غړي مو چې ځوانان ول، له کار ځایه یې له کوم دلیل پرته ونیول سره له دې چې قانوني اسناد یې لرل. هیڅ جرم یې نه و کړی پرته له دې چې له کورنۍ سره تماس ونیسي، له پولې یې واړول. دا یو ډیر وحشتناک حالت دی. لطفا په دې برخه کې یو څه وکړئ. د تاجکستان حکومت په دوشنبه کې د افغانستان سفارت او د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمیشنری تر اوسه په دې اړه رسمي څه نه دي ویلي. په ورته وخت کې په تاجکستان کې یوې معتبرې رسمي سرچینې په دغه هېواد کې د افغان کډوالو کمیټې یو مسؤول ته منسوب غږیز پیغام ازادي راډیو سره شریک کړی چې پکې ویلي د چهارشنبې په ورځ د دغه کمیټې مسؤولان د تاجکستان ملي امنیت ریاست ته غوښتل شوي او ورته ویل شوي چې له نن ورځې څخه دې ټول افغان کډوالو ته وویل شي چې 15 ورځو کې دا هېواد پرېږدي. دغه پیغام کې چې د افغان کډوالو په واتساپ ګروپ کې هم خپور شوی، دا شخص له کډوالو غواړي چې ژر تر ژره خپلې توکي ټول کړي او د وټلو چمتووالی ونیسي کنه نو له سخت چلند سره به مخ شي. د طالبانو حکومت د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت مخکې ویلي و چې تاجکستان د روان کال د خبرګولې میاشتې په لومړۍ اونۍ کې 48 افغان کډوال د شیرخان بندر له لارې اخراج کړي دي. دغه وزارت په یو اعلامیه کې ویلي و چې له دې ډلې شپږ دیشتنو د تاجکستان د اقامت اسناد لرل، 12 نور د قانوني پاسپورت او ویزې درلودونکي ول، او د دغه جبري اخراج څرګند دلیل هم نه ښودل شوی. تاجکستان د افغانستان ګاونډی هیواد دی چې په افغانستان کې د جمهوري نظام تر سقوط وروسته زرګونه افغانانو لکه خبریالانو، د مدني ټولنې فعالانو او پخواني دولتي کارکوونکو ورته پناه یووړه. د ملګرو ملتونو د 2013 کال د وروستیو شمیرو له مخې په تاجکستان کې د افغان کډوالو او پناه غوښتونکو شمېر شاوخوا 10 تنه ښودل شوی. ویل کېږي چې ډېر یې لا هم مقصد هیواد ته د انتقال په تمه دي. افغان کډوال وایي د تاجک چارواکو لخوا د رسمي معلوماتو نشتوالی او وضاحت دوی ډېر اندېښمن کړي او نه پوهېږي چې برخلیک به یې څه شي. دا په داسې حال کې ده چې له ایران او پاکستان هم د افغان کډوالو د ایستلو لړۍ چټکه شوې او هره ورځ په زرګونه کسان افغانستان ته ستنېږي.
په راپور کې مو واوریدل چې په تاجکستان کې ډیر یو شمیر افغان کډوال وي. د مسؤولو ادارو کسان د دوی کورونو ته ورځي او خبرداري ورکوي چې له دې هېواده اوزي. د آزادۍ په څپو کې په نننۍ خبرونه کې پر دې خبرې کوو چې آیا په یو ځل ایران او پاکستان د افغان کډوالو د ایستلو لپاره د افغانستان د ګاونډیانو پریکړه تصادفي ده او کلی او بل سره ارتباط لری، او آیا په تاجکستان کې د افغانانو سره ناوړه چلند د روسیې لخوا د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندنې له مسلې سره تړلې ده کنه؟ پر دې به هم خبرې وکړو چې ولې له افغانانو سره داسې چلند کیږي. آیا په افغانانو کې په نورو ټولنو کې د ادغام توان کمزوری دی؟ د دې خبرونې میلمانه دي د بشري حقوقو فعال نسرین شیرزاد، او په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د کډوالۍ د نړیوال سازمان د عامه اړیکو پخوانی مسؤل نصیر احمد حیدرزی. قدر منوریدونکو، که تاسو هم غواړئ چې په دې خبرونه کې مو غږ وي، نو د ازادي رادیو د واتس اپ په شمیره زنګ ووهئ، خپل نظر واوروئ او د خبرونې له میلمنو څخه پوښتنې وکړئ. د ازادي رادیو د واتس اپ شمیره ده 00 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 02 03 00 03 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 میلمنو ته خراغلاست وایم. لمړی د خغلی نصیر احمد حیدرزی نه غواړم لمړی پښتنه وکړم. حیدرزی صاحب، ستاسو په نظر آیا د سیمې د هیوادونو ترمنځ د افغان کډوالو د ایستلو په مسله کې کومه همغږي شته که دا وضعیت تصادفي هم داسې راغلی په یو وخت کې؟
مننه کوم تاسو ته او ستاسو د پروګرام اوریدونکو ته همدار از په پنل کې موجود میلمنې ته سلامونه او درنښت وړاندې کوم. تکل صاحب، د تاسو د پوښتنې په ځواب کې باید ووایم چې د افغان کډوالو راستنېدل افغانستان ته او په مشخص ډول باندې د ایران او د افغانستان په غیر ارادي شکل باندې یا غیر توطلب شکل باندې چې موږ تاسې د اخراج کلمه هم ورته کارو، لبد مرغه په داسې یو وخت کې چې هم د ایران نه موږ د دې لړۍ شاهدان یو، هم د پاکستان نه، زه فکر کوم چې د دې سره سره چې آیا دا یو د همغږۍ په پترڅ کې دا کار تر سره کیږي یا په انفرادي شکل باندې، په هغه بزه په دې بحث باندې کوم چې دا د دې هیوادونو د مقاماتو سیاستونه دي چې په مختلف وادوارو کې په عکس العملي شکل باندې رامنځته کیږي. اما هغه څه چې مهمه دي دا دي چې د پاکستان نه دا لړۍ د اکتوبر یعنی د 2023 کال د اکتوبر د میاشتې نه راپدې خو چې هلته د انتخاباتو لړۍ هم
روانوي او تیر حکومت هم یو تاسې ایدرزه سبب خې فکر کوم د نوومبر 3 او وبخې د 2023 کال کې څنګه چې تاسو ویلې د 2023
اکتوبر کې د لړۍ شروع
شو. بله
سب د دغه لړۍ یو څه سرعت ومند، اما دا لړۍ ابتدا غو داخلي سیاستونه او د انتخاباتو په لړ کې دی اکتوبر په میاشت کې د 2023 کال دا میزان دی کډوالو د افغان کډوالو د ریستلو او د زورول او زور زیاتای د مسائل مج ولیدل. همدارس په ایران کې د تیر کال نه په دی خوا دا لړۍ شروع وه، او زه فکر کوم چې تر ټولو مهم موضوع دا ده چې کډوالۍ خپله یو بشری بحث ده، اما بشری بحث متاسفانه چې لکه څنګه نړیوال سازمانونه هم په دې باندې تاکید لري، دا خپله یو بشری بحث ده، نه باید د سیاسي مسایلو سره خلط شي. متاسفانه چې داسې کیږي، نه تنها دا چې زموږ په منطقه کې یا ګاونډي هیوادونو کې دا موضوع مطرح ده، نورو هیوادونو کې هم له بده مرغه د کډوالۍ د بحث نه سیاسي استفاده کیږي. نو کله چې بشري موضوع یا مشخصا کډوالۍ په سیاسي بڼه یعنی وکارول سي، د دوو مسایلو متاثر سیاستونه رامنځته کیږي. اول دا چې داخلي سیاستونه د چی شي اقتضا لري. که موږ تاسې یو څه ورننوځو د ایران وضعیت وګورو او د همداراز د پاکستان داخلي سیاست ته توجه وکړو، دوه شي ته موږ متوجه کیږو. اول دا چې امنیتی مسائل دوی انوان کوي، چې د امنیتی مسائلو له کبله ځکه چې افغان کډوال هم په ایران کې او هم په پاکستان کې په ګڼ شمیر باندې هلته خلک موجود دي، نو اکثرا د اسناد نه درلودلو له کبله دوی په هغه سي پذیره کټګوري کې راځي چې هر سیاست دوی ونیسي د کډوالو د اخراج په باب کې، نو تر ټولو متاثره او سي پذیره کټګوري طبقه هغه کسان دي چې اسناد نه لري. او دوه موضوع چې موږ ورته متوجه کیږو هغه داخلي اقتصادي وضعیت ده. که تاسو په ایران کې وګورئ مثلا کار ټول دی افغانانو په لاس کې ده، همدارس د پاکستان اکثرا دغه د مټ پلاستیک کارونه کیږي، شاقه کارونه ټول افغانان کوي. دا په دې معنا ده چې یو لوی بدیل ګرځیدلای د محلي بشري نیرو ته.
حیدر زای صاحب، داسې نه ده چې په دې هیوادونو کې په خپل هم د کار همدغه ځواک نه لري، یعنی دا د مټو کار چې تاسو یادونه کوي دا په دې هیوادونو کې اوس څوک هغه کار نه کوي او یوازې افغانان دي چې دا کارونه کوي؟
دا 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 موضوع به تر وخت تر حد پورې تر کچه پورې مستاق ولري، اما دا ناممکنه خبره ده چې په هیواد کې دغه بشري نیرو موجود نه وي. او شرایط د کار فرق کوي، په کوم شرایطو کې چې افغانان کار کوي په هغه شرایطو کې خپله د ایران اتباع یا د پاکستان اتباع آماده نه دي. په سختو شرایطو کې افغانان هلته کار کوي، په کم مزد باندې هلته افغانان کار کوي، نو دې شرایطو ته محلي خلک غاړه نږدي، نو د دوی توقعات لوړ دي. دا خپل یو کړکیچ رامنځته کوي او دوی بیا خپل حکومتونو باندې فشارونه اچوي په مختلف اشکالو باندې. بل موضوع چې ډیر مهم ده تکلسب هغه نړیوال سیاست او منطقي سیاست ده. ما تاسو ته د پروګرام په لړ کې د تاجکستان بحث واورېدو چې په دی اواخیرو کې او نه چندان لري، بلکې د یو هفته په ترڅ کې موږ د دوی په سیاست کې تا برخورد وینو. حالانکه مثلا دی په افغانستان کې د موجود حکومت پر رسمیت باندې د پیژندنې بحث چې د روسیې لخوا مطرح سو په تیر غونډه کې، همدارس د روسیې تر سیوري لاندې بعضي منځنۍ آسیایي هیوادونه سي دي لکه ترکمنستان، تاجکستان، ازبکستان، قرغیزستان، قزاقستان. دا هیوادونه د امنیتی بلاک په حساب باندې د روسیې د خارجي سیاست او د امنیتی تدابیرو تر اغلان دي. متاسفانه موږ تاسې د تیر ونې په تیرېدو سره چې کله دا رسمیت وپیژندل سو، روسیې بیا د نړیوالو مسایلو په مطرح کولو کې مختلف دریز درلودو. که مشخصا درته ووایم د محکمې د نړیوال جرمي محکمې لخوا چې دغه اخیرنۍ ابلاغیه صادر سو، په دې کې مثلا د روسیې خارجي وزارت نظر وړاندې کو چې دا دوه ګونی چلند دی، ځکه چې دوی د افغانستان موجود حکومت دوی په رسمیت وپیژندو او نړیوال هغه ته مختلف هغه کوي. نو تاجکستان هم ګوندې د روسیې د سیاست د تعقیب په حساب باندې چې مخکې دوی د موجود حکومت په افغانستان کې د موجود حکومت د مخالفینو کړیو کوربه، نو دوی زه فکر کوم چې یو سیاسي معنی ورده چې غواړي موجود حکومت په افغانستان کې
د سیګنال ورکړي. تاسو فکر کوئ حیدر زر صاحب چې تاجکستان به د همدغو حقایقو پرانا کې چې تاسو دا اوس بحث پی وکاو خپل سیاست دومره بدل کړي چې مثلا د طالبانو له حکومت سره خپل اړیکې عادي کړي؟
نړیوال سیاست داس یو بحث دی تکل صاحب چې هغه خپل منافع ته ګوري او تاجکستان خپل په خپل ذات کې داس یو هیواد نه دی چې په مستقل شکل باندې تصمیم ونیولای شي. نو د روسیې په نوي موقف کې هغه خپل آینده لټوي. نو زه یقین په دې لرم چې د روسیې د موقف په اساس باندې دوی خپل دغه دریز بدل کړی دی. تاسو به دې شاهدان وایي چې د موجود حکومت په افغانستان کې د موجود حکومت هغه مخالفه کړی چې په تاجکستان کې موجود وي دغه حمایت کیدو مرتب دیغو د سفرونو تسهیل کیدو. نو زه فکر کوم چې په دې تغییر د سیاست سره چې افغان کډوالي استل نو تب نه کسان چې اسی پذیر دی هغه په اول کټګوري کې وي. دا غیر مستقیم مستقیم هغه پیغام دی دی هغه کسان لپاره چې د موجود حکومت یا مخالفت کوي او همدارز د دې سره سره چې دوی دغه پیغام ورکول غواړي په داخل کې هم دوی غواړي هغه امنیتی تدابیر سیلري. مثلا په ایران کې مشتاسي ولې دل چې په اخر کې دا موضوع انوانس ولا چې د افغان کډوالو په منځ کې د سیاناسر موجود و چې د اسرائیل لپاره کار کوي. متاسفانه وګورئ چې بیا هم د کډوالو دی وضعیت سیاسي ګټه پورته سوله. حالانکه حقایق بیا د دې ښکارندوی و چې خپل ایرانی اتباع چې په دې مسایلو کې دخیل و نه افغانان. متاسفانه په ایران کې هم په تاجکستان کې دغه نقطه په تبې اشاره وکم چې په تاجکستان کې هم دوی کوشش کوي چې دغه سي مواردونه مخنیوي وسی او هغه افغانان چې هلته مثلا دیغو هویت په غو لازم شکل باندې تثبیت نه ده دیغو بیک گراوند چک سوی نه ده. نو دوی دغه اسانه غنی چې دوی برته وطن ته ستانه کې تر دې چې دوی هغه ټول اسناد وسپړي چې دوی څوک دی په چا کوم ګروپ پورې اړه لري. نو دوی دا به ډیر ورته ساده او بسيط وي چې دوی برته افغانستان ته راستانه کې خپل امنیت تامین کړي.
مننه حیدر زای صاحب وړاندې په خبرونه کې بیا هم له تاسو سره په همدغه مسله باندې خبرو ته دوام ورکو. اوس له میرمن شیرزاد ته ورزم غواړم د پښتنه تری وکړم چې میرمن شیرزاد د دومره ورځې د څو کال چې د افغان کډوالو د استلو د جبري استلو مسلې زور اخیسته بیا تقریبا درې کال وشول په دې کې خبرې کیږي او د افغان کډوالو د بشري حقوقو مسله یادیږي. تر اوسه پورې هیڅ راز اقدام نه دی شوی. د دې علت دا چې په افغانستان کې یو منظم جریان نشته چې د افغان کډوالو د بشري حقوقو د وضعیت په دفاع کې ودرېږي. پښتنه وکي ک لکه څنګه چې حیدر زای صاحب وایي وضعیت د دنیا بدل شوی د سیمه وضعیت بدل شوی. تاسو د موضوع ته څنګه ګورئ؟
ډیره مننه تکل صاحب. په لومړي سر کې سلامونه تاسو ته د ازادي رادیو ټول درنو اوریدونکو ته او احمد صاحب ته ټول ته پریکړه هم چې ډیره موده کې دغه مسله روانه ده او بشري حقوقونه په دې برخه کې اصلا هیڅ کار هم نه کوي. ځکه دلته یوازې د ماجرینو مسله کې د ښځو ماشومانو اته سپینګیرو پرته له دې چې د دوی فردي وضعیت وڅېړل شي چې آیا دوی د بیرته تګ هېواد بیرته د تګ توان لري، هلته دوی آیا مناسبه ژوند بیرته ترلاسه کولی شي، دوی هلته سرپنا لري او کنی لري، دا ټول هغه شرایط دي چې افغانان ورسره مخ دي او ټول دنیا او بشري حقونه چپ خلوي. یو ولایت دا دی چې په افغانستان کې داسې یو حکومت نشته دی چې هغه په رسمیت پیژندل شوی وي او په نومدي سره باید افغانستان کې داسې یو حکومت جوړ شي چې د ټولو ګاونډي هیوادونو لخوا نه او د اروپایي ټولنې لخوا نه رسمیت باندې پیژندل شي، د نړیوال هیوادو ټولنې غړیتوب ولري. نو په هغه صورت کې کولی شي چې دغه د ماجنونو وضعیت په پوره ډول وڅېړل شي، ځکه کچېری نن دا کار نه کېږي نو سبا دغه کارونه دا د ماجنونو د ستړو لړۍ پیل کېږي. لکه څرنګه چې اوس په شدت سره دا لړۍ روان ده له ایران او پاکستان څخه، خصوصا په ځانګړي توګه له ایران څخه چې د ایران او اسرائیلو له دولس ورځنۍ جنگ څخه راپدې خو دا لړۍ ډیره په شدت سره روانه ده. نو کله چې په افغانستان کې یو وضعیت وڅېړل شي، افغانستان حکومت یو داسې حکومت وي چې نړیوالې په رسمیت وپیژني، د نړیوالې ټولنې غړی تو د ملګرو ملتونو غړی شي، نو بیا د هیوادونو سره خبرې وشي، تعامل پکې وشي چې مهاجرینو اوس سیاسي جوړښت مهم دی په دې برخه کې چې دا لړۍ باید وپیژنل شي. خو بدبختانه چې کله چې افغانستان په رسمیت ونه پیژندل شي عمومي ستونزې، یعنی د عمومي ناستو کې غړیتوب ونه لري، نو هیڅکله هم د مهاجرینو وضعیت نه څېړل کېږي. په ټوله کې ټول افغان وګړي به په هر ځای کې چې دي، نه یوازې دا چې په افغانستان، په ایران کې او یا هم پاکستان کې، او یا دا چې اوس تازه تاجکستان دغه مسله رابرسیره کړې ده او لاسونه رابر وهلي چې آتا له تاجکستان څخه هم باید دغه مهاجرین وځي، دا لړۍ به همدغسې روانه وي او هیڅوک هم د دغو مهاجرینو درد یوازې په دغه اعلامیې چې دوی صادروي چې دغه د بشري حقونو نقض دی، په دې باندې دا هیڅ درد د مهاجرینو نه دوا کېږي.
میرمن شیرزاد، د راپور کې مو څنګه چې واورېدل د تاجکستان حکومت رسمن په دې برخه کې څه نه دی ویلي، د چارواکو لخوا هم او د امنیتي ادارو لخوا هم څه نه دی ویل شوي، او په خپل دغه افغان کډوالو ته هم رسمي اعلامیه نه دا ورکړل شوې چې اوځي له دې هیواده، یا مثلا ستاسو تاجکستان نور نه غواړي ستاسو قربتو وکړي، د دې لټ څه دی، د دې پټې پڅې؟
لکه څنګه چې مخکې ستاسو میلمه هم ورته اشاره وکړله، دا ټول د روسیې د سیاست لکه مو ورځې چې روسیې هیواد د افغان حکومت په رسمیت وپیژندلو، د طالبان حکومت په رسمیت وپیژندل شو، نو تاجکستان هم اوس لاسونه رابډ وهلي دي په دغه برخه کې. ډېری مهاجرینو موږ او تاسو یو ورو په رپورټونو کې په سایټونو کې ګورو چې دوی د دوی کورنۍ ته، د دوی د کورنۍ داسې غړي دي چې نور هیوادونو ته تللي دي، حتی ځوانان یا هم د دوی سپینګیري په کورونو کې پاتې دي، یا هم ښځینه چې د دوی کارونو ته مراحل دي، دوی ته د امنیت تاجکستان د امنیتي ځواکونو یا امنیتي بنسټونو څخه دا سلامي خبرې شوې چې دوی باید دا کورونه پرېږدي، دوی باید تاجکستان پرېږدي او خپل هیواد ته ستنه شي. نو زما په نظر هم له هغه وخته چې دوی روسیې د طالبانو حکومت په رسمیت پیژندلې، نو تاجکستان هم واقعا دغه کار ته مخه کړي او تصادفي نه شي کېدلی.
سوال دا دی چې دوی د طالبانو له حکومت نه ویره لري یا د افغانانو نه ویره لري، له ناامنۍ نه ویره لري، څه دلیل دی چې دا موضوع همداسې پټه ساتي؟
دا د دوی بهرنی سیاست دی. دوی د تل لا افغانستان افغانان تل د سیاسي ګټو قرباني دي، د نورو هیوادونو لکه د پاکستان، لکه د ایران، لکه د دوه کني تاجکستان هیڅ کلرم افغانستان څخه هیڅ هیواد ته هم موږ او تاسو د دې شایلو چې هیڅ هیواد ته هم یو غوښ نشي کېدلی افغانستان. هیڅ دوی په پتیرو کې ویل چې دا ایش امریکا ته غوښ دی، حال دا چې اوس امریکا همداسې ناسته ده لاسرزنی حاصلان په دې برخه کې هیڅ نه وایي، یعنی اوس غږ نه پورته کوي چې موږ ته افغانستان غوښ دی. امریکا په تیر کې دا ادعا کوله چې افغانستان لوی خطر دی سیمې ته او نړۍ ته، حال دا چې هیڅ هم دغه مسله نه ده څرګنده شوې. دا چې اوس دوی په یوه پلمه او په بله پلمه باندې افغانان رانیسي چې ګویا دوی د بهرنیو استخباراتي کړیو لپاره کار کوي، دوی د ایران یا د تاجکستان یا د پاکستان یا نورو هیوادونو سره مثلا د دوی امنیت ګواښ پېښوي، د ترګرو کړیو سره لاس لري، خو تر اوسه د دوی فردي وضعیت نه دی څېړل شوی. هیڅ یو افغان تر اوسه دوی د دوی افغان دوسیه نه دی څېړلې، هیڅ یو افغان تر اوسه داسې نه دی پیدا شوی چې واقعا په دغه برخه کې لاس درلودلی وي او دوی وایي چې دوی د دوی هیوادونو ته ګواښ کېدلی شي. نو دا یو معلوم مسله ده چې افغانان تل د نورو هیوادونو د سیاسي ګټو قرباني دي، یعنی په اوس وخت کې د کار یو ډیره قوي قوت افغانان د ایران لپاره، له پاکستان لپاره، هغه کارونه چې د دوی ځوانان په روسه نشي تر سره کولی، همدغه افغاني کارګران دي چې تر سره کوي، همدغه افغان ځواک دی چې دوی له څخه د کار د قوی په توګه ترې کار اخلي، او نن له دغه سی وهاله سر مخ دي چې دوی ته حالت د دوی سرمایه، د دوی کورنۍ، اته د دوی کورنۍ غړي په جریان کې نه وي، دوی لاس نیول کیږي او دوی له سرحد څخه راړول کیږي.
بله، یو بل خبره دام ده چې هغه افغانان چې بهر ته تللی دي، دغه درې هیوادونو ته، پاکستان ته، ایران ته او تاجکستان ته، البته په نورو هیوادونو کې هم یو شمیر افغانان ګډ وډ خواره واره پراته دي، مثلا په هند کې شته افغانان، افغان کډوال په ترکمنستان کې شته، په ځینو نورو هیوادونو کې قرغیزستان کې شته، او په قزاقستان او روسیه او نورو هیوادونو کې هم شته خواره واره پراته دی افغانان، مګر هغه د مشترک ټکی د دوی په دغو رایستلو کې د اوس دغه ځل چې تقریبا همزمانه پیښیږي، مشترک ټکی څه دی پکې؟ سیمه ایزه نامنی ده، لکه څنګه چې مخکې حیدرزی صاحب یادونه وکړه، یا شرایط دی دغه تاریخي موقعیت او شیبه ده چې د موږ ژوند پکې کوو؟ ستاسو له نظره علت څه دی؟ کلاند ځواب راکړي چې بیا یو اوریدونکي ته هم ورزو چې اوریدونکي په انتظار دي.
زما په نظر په ټوله کې د دوی خپل اقتصادي او امنیتي وضعیت دی. که ایران ته اشاره وکړو، ایران کې ډېری ځوانان دي بیکار دي. اوس په یو ډول ایران حکومت غواړي چې خپل ایراني ځوانان ته وښيي چې ګویا که دغه افغانان په ایران کې 80% ځوانان بیکار ګرځي، اوس دوی د افغانانو په ایستلو سره غواړي چې دغه خپلو ځوانانو ته دا ثابته کړي چې ګویا دغه افغانان که موږ له دې ځای څخه وباس تاسو ته به دغه د کار زمینه دلته برابر شي. بل هیڅ خبر نشي کېدلی، ځکه چې تاسو څنګه چې ورته اشاره وکړه، په ټولو هیوادونو کې افغانان په هندوستان کې شته دي افغان وګړي، ولې هیڅ کله داسې یو چلند ورسره نه دی شوی لکه اوس چې تازه په ایران او په پاکستان کې ورسره. دا دواړه هیوادونه په اوس وخت کې د اقتصادي او امنیتي لامل له وجې، ځکه د دوی اقتصادي او امنیتي وضعیت خراب دی، دوی پړه پر افغانانو باندې وراچوي.
ډېره زیاته مننه. په خبرونه کې زمونگ اوریدون کی هم رابولو چه راشی خبری و کی دوست یاو اوریدون که پا لائن کی لرو، فکر کوم دو اوریدون کی لرو. میره بانی و که ده ازاده راژیو ده ازاده پتسپو که پروگرام ده لمره زان معرفی که یاو بیامو خپل نظر یا پختنه که لره وای ورای وای.
قربان سم محترم احمد تکل صاحب، سلام تا تاو د ازادي رادیو ټول محترم اوردم توای مالادي وک چلو جوړ به صاحب لحد اتلم د هلمند ولایت استاد همیشه نه اوردم کړي.
وعلیکم السلام اتل صاحب، خبرونه ته خراغ لست، مهرباني وکي څه وایست؟
خدای دې خوشاله ک تکل صاحب محترم، یو سلام تاسې ملمنو توای ما. نو دغه خور لکه اشاره چې ورته وکړه محترم احمد تکل صاحب، واقعا زموږ ماجرین چې دی په بیلابیل هیوادونو کې، احمد تکل صاحب که پاکستان دی که ایران دی که مثال د خبرې عربي متحده عربي امارات، په ټولو ځایونو کې زموږ افغانستان مهاجرین سه. خو په کار دا دی تکل صاحب محترمه، که د پاکستان دپارې که د ایران دپارې د هر ملک دپارې چې باید زموږ د مهاجرین سره ښه ژوند وکړي، ښه سلوک، ښه برخورد ورسره وکړي. وز زموږ د افغانستان مهاجرین داسې نه دي محترم تکل صاحب چې یوازې په بهر ملکو کې، د بهر ملکو مهاجرین هم زموږ داخل په افغانستان کې سه. کمر تاسو وګوره د پاکستان مهاجرین دي چې مثال د خوست په کمپو کې، دلته په خوست کې کمپونه لرو، د ګولان کمپ دی چې د پاکستان د وزیرستان مهاجرین دلته دي. نو د امیر حکومت دې سره کم بچلن کړی دی، خو دې بیل گوښای پر رسنیو باندې پر میډیا باندې دې بیل گوښای د مهاجرین چې لازم سره د افغانستان حکومت داسې ظلم وکړي، ش ژوند ش سلوک د حکومت سره کوي. بعض موږ د مهاجرین سره تکل صاحب بهرنی ملکونه لاغه سي دغه ور سره وکړي، شبر خود سره وکړي، ځکه دا خو مهاجرین دینن ستړي ورځ پر ماده سبا پر بل ملک، سبا پر بل ملک. وزاري تکل صاحب محترم تاسو ایمي شاهدان اس پر ایران باندې چې د اسرایلو جنگ شروع، نو دا خو معلومه خبر وکړي چې د ایران حکومت سکوت کوي، د مهاجرین به موږ افغانستان تم راتلای. نو موږ به ورته چې بد سلوک ور سره کوي، لکه دوی چې موږ د مهاجرین سره بد سلوک کوي. په کار تا د تکل صاحب محترم چې بهرني ملکونه د افغانستان د مهاجرین سره ښه ژوند، ښه سلوک، ښه اخلاق وکړي.
ډېره زیاته مننه. او سوال لرې له میلمنونه؟
قربان سم سوال مو د میلمنو ته دا تکل صاحب محترم چې مثال د خبرې یو خو دغه اړتیا اړینې مرستې چې مثال د خبرې د حکومت او خیریه بنسټو والا ورسره کوي، نور زموږ عادي افغانان څه کومکونه ورسره کوي چې مثال د خبرې دغه خپل مهاجرین سره د حکومت تر څنګ د بهرنۍ مرستې تر څنګ موږ خپل افغانان څه کولی شي چې دا خپل ورونو لاسنیوی وکړو؟ دغه پوښتنه مې د خپل تکل صاحب محترم.
ډېره زیاته مننه تل صاحب. یو بل اوریدونکی هم لرو، مهرباني وکړئ ځان معرفي کړئ. ده ازادي پڅپو کې پروګرام دی، خره غلاست.
السلام علیکم ټکل صاحب، تاسو دونکو او په تخنیکي جلالو صاحب ته مې کې له احترامات وړاندې کوم.
وعلیکم السلام، مې باندې خره غلاست.
همیشه نه اوریدونکو چې توخی
حاجی صاحب خیر راغلی.
همیشه نه اوریدونکو چې توخی هم د زابل ولایت
حاجی صاحب په خیر راغلاست. څه وایست په دې بحث کې؟ څه دی ویلو لري؟ څه سوال پوښتنه؟
مننه
د ماجرینو په اکل موضوع ده. هو په دې ورسته کې ایران مخصوصا د افغان کډوالو د استلو بهیر ډیر چټک شوی، او په عین زمان کې راپورونه شته چې په تاجکستان کې افغان کډوالو ته تا د تاجکستان چارواکو که څه هم رسمي نه دي ورته ویلي، مګر د ځینو ادارو کارکونکو ورغلي دي او افغانانو ته ویلي دي چې باید ژر تر ژره له دې هېواد ووزي. ولې له افغانانو سره دا ډول چلند کیږي او علت څه دی ستاسو په نظر حاجی صاحب توخي د دې نظر د دې علت څه دی؟
نه موږ به پر دې داسې نظر ورکو چې ماجر خروشته هم په افغانستان کې د 15 کال یا 20 کال انقلابونه وو، نو په هر انقلاب کې خلک ماجر سوي دي، جلا وطن سوي دي. نو په خپل ماجر د روسانو په وخت او کال په مسلم باغ کمپ کې وو، دغه سیزموږ نور قریبان اوس هم په بهر کې دي. نو د افغانستان د انقلابو یا د کودتا او یا د نورو اشغالګرو سیزموږ پر وطن یرغل کړی وو، دا هغه په نتیجه کې د رامنځته شوي دي. خو خدای دې وکړي سیزموږ وطن پر قرار سي ان شاء الله، نور خو پر قرار د امنیت خو یوازې په اقتصادي لحاظ باندې لکه څرنګه چې ماجر بهر ته استولي و، دغه سیزموږ وطن اقتصادي هم ځای په کړی نه، دلته کارونه نشته داسې په صحیح معنا باندې. په بهر کې زموږ خلک و دې ایران ته تقریبا زموږ د ولایت یا د غزنی د ولایت سخت ډېر خلک تلو، نو ډېر تقریبا نیم اقتصادي زیات یې پر ده ولاړ وو. نو داسې اوس له هغه ځایه ځخه را اړوي، نو دلته مشکلات دي. خدای دې وکړي چې زموږ وطن د نړۍ لخوا ځخه په رسمیت وپېژندل شي او زموږ اسلامي امارت د هغو دپاره په بهر کې کارونه پیدا کړي او هغه په قانوني ډول باندې ولاړ شي، حالت خدمتونه وکړي، پاسپورټ باندې، په ویزه باندې. خو هغه د مفسره مشکلات طالبان
خو حساب وبخی زغورم تاسو یو سوال ته
دی چې زیات لري مختدم مور مې لري پستر وګوري کړای دی وکړي چې د دې ترمنځ توافق او اصلاح راشي او توافق ته سره ورسي چې څنګه نرمسله امارات څخه چې د نړیوالو لخوا ځخه نو دا به یو ان شاء الله د اقتصاد په حق له او د ماجر ورونو په حق له دا هغه د کار د کار سہولت پیدا شي.
مننه حاجی صاحب، غاغاورې زما که زما غاغاورې کنه.
بلې وسته
او تاسو خبرې مو وکړې او په دې کې دا خبرم ډیره مهمه و چې تاسو تقریبا لومړنۍ افغان مهاجرینو نه وای چې د روسانو د ارغل په وخت کې تاسو وای چې پاکستان ته کډوال شوي. اوس ډیر شکایتونه کیږي چې په پاکستان کې افغانانو سره ناوړه چلند کیږي، په ایران کې او همدارس په تاجکستان او حتی په دې روسیو کې، په ترکمنستان کې یو راپور و چې له افغان محصلانو سره ناوړه چلند شوی او حتی خلکو ور سره ناوړه چلند کړی. نه یوازې په دورستیو کې د ایران او پاکستان پولیسو او دولتي چارواکو له دوی سره له افغانانو سره ناوړه چلند کړی، بلکې حتی عوامو خلکو. مال ډیرو افغانانو نه چې په خوا زمانه کې پاکستان ته کډوال شوی یا ایران ته، دا ورېدلې دي چې عامو خلکو له دوی سره ښه چلند کاوه. ستاسو څه یادیږي؟ ښه چلند وو او که تاسو سره هم همدغسې یو ناوړه چلند شوی هلته؟
نه، په هغه وخت کې له موږ سره بالکل ښه چلند کېدی. موږ ته د معزز او محترم میلمانه په سترګه نه یوازې داسې حکومت راته کاتو، بلکې ملت هم راته کاتو، موږ سره ډېر ښه کومکونه کېدو.
نو فرق څه شی دی؟ څه شی بدل شوی دی حاجی صاحب؟ څه شی بدل شوی لغه وخت تر اوسه پورې چې هغه وخت له تاسو سره ښه چلند کېده او اوس له عموما له افغان کډوالو سره ناوړه چلند کیږي؟
ناوړه چلند خو دا د حالت او ماجر ته د سړي په سترګو نه کتل کیږي، د عمرې
په سترګو. هم دا سوال دی چې ولې د سې کیږي اوس؟
نو دا څه لامل لري؟ اولا لامل خو دا د سدا ماجر له سخت دي سو، بل په دې وطن کې د پختره داخلي مشکلات لري. په پاکستان کې څه حال نه ده، مرګونه دي، جنگونه دي، اقتصادي خراب ده، په دې کې سیاسي اختلافات دي. نو سه هر غم یې د پرماجر باندې توانیږي، ولو که یو څه بخامخه کړي. په ایران کې هم دغه څه مشکلات دي، اوس موږ واردو چې د موساد لپاره خلکو جاسوسي کوله په هغه کې افغانان وو. خو والله هو عالم خلک وایي دا د چېر حکومت خلک وو، د امریکا لپاره یې خدمتونه کول، هغه الله په علم د موږ نه یو په علم. نو دا څو لاملونه دي چې دوی هلته ډېر څه وخت هم ډېر وبس پر یو ځای باندې ډېرې ودرېږي، اخر هغه بوی کوي، خرابېږي. نو دا هغه دې 10 کاله 30 کاله په ووتو ما له محترم میلمانه د خدای پښتنه ده چې آیا څه کېدای شي چې زموږ دا مهاجر ورونه په څه طریقه باندې په دې وطن کې گزاره وکړي، او له دې سره موسسات کومکونه وکړي یا بل څوک کومکونه وکړي، نو د دې لپاره څه مرسته پکار ده؟ اسلامي امارت خو خپل کوشش وکړي، نو که زموږ ټلیفون نشي قطع موږ به د خپل سوال جواب وارو، رادیو خو موږ نشو اورېدای. مننه
تاسو نه. مننه قدرمنو اوریدونکو، د ازادۍ په څپو کې پروګرام له ازادۍ راډیو اوري. را سره میلمانه دي په دې خبرونه کې، په دې خبرونه کې را سره میلمانه دي د بشري حقوقو فعال نسرین شیرزاده، او په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د کډوالۍ د نړیوال سازمان د عام اړیکو پخوانی مسؤل نصیر احمد حیدرزای. دوی سره بحث دوام ورکو، خو یو بل اوریدونکو هم لرو، ګورو چې څوک او څوې مهرباني وکړي د ازادۍ په څپو کې پروګرام دی.
بله محترم تکل صاحب، سلامونه مې قبول کړه. تکل کریم احمد ایوب پښتون د جوزجان څخه.
وعلیکم السلام.
تاسو د راډیو ټولو تخنیکي همکارانو او کارکونکو ته، هر څوک چې تاسو غیابي اوري کوم مستقیمه نه اوري، سلامونه قبول کړه. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
وعلیکم السلام. خبرونه ته ښه راغلاست قاری صاحب، مهرباني وکړئ.
تشکر. مهرباني خدا غد وروره. دغه مهاجر چې روان دي، اول خو موږ یو نگرانی د دې څخه لرو چې د دې تر دې کاسي لاندې نیم کاسنه دا مهاجر دا چې بیا پرواه را باسي، او دلته هم دا چې استقبال کیږي، او دلته خبره ده په دې کې به دا چې نفر راځي چې مسؤلیت پذیره بنه، په دې کې به دا چې نفر راځي چې په خطر کې به وي، نو دا خبرې هم شته. او بل خبره پر عموم مسله چې د سره وغږیږم، موږ دا دولس ورځې چې اسرائیل د ایران سره جنگ کوي، موږ د ایران په باره کې په نور رسنیو کې سس رسنۍ خو بنده وه، په نور رسنیو کې موږ د ایران طرفداري وکړه او باید کړې مو وای، باید وی کو مسلمان دی، جمهوری اسلامي دی. موږ پر ایران باندې درې حق لرو، یو د ګاونډیتوب حق دی، یو د اسلامیت حق دی، او بل د بشري حق بشریت حق دی. ایران پیلن تکل صاحب دا درې سره حق پایماله کړی دی. که تاسو اوس خبریال درلودی په اسلام کلا کې، دا د بی بی سی خبري اعلان ورځي، دا مهاجر په ډیر بی عزتۍ سره اخراجیږي. هغه چې خپل راځي هغه هم په زوره دي، خپل نه راځي، دغه اجباري چې اخراجیږي دا هم په خپل نه راځي. په خاطر د دې دغه څو دارو ندار یار په پاکستان کې ځینې اخیستل کیږي، د ایران چې اخراجیږي دارو ندار یې دلته هم ځینې اخیستل کیږي. تاسو به بی بی سی و نور راډیوګانې اوري، خلک شکایت کوي، خلک ژاړي، شدی جاری د چا سلس ملون اخیستی، د چا تصور لس ملون اخیستی، د چا شتمنی اخیستی. نو دا یو اهم بی عزتی در تکن سر چه د مسلمان سره کیری، د یو امسایه سره کیری، د افغان سره کیش.
دیر زیاده مننه قاری صاحب. فکر کوم چې وخت د خبرونې کم پاتې دی، اله زموږ بحثونه دوام شي. زه له خپل تخنیکي همکار نه غواړم چې نور اوریدونکي راونخلي، ځکه چې بحث ته وخت پیدا کو. حیدرزای صاحب، تاسو خبرې واورېدې. اول خو کده د اوریدونکو سوالونو ته څه ځوابونه لرې، مهرباني وکړئ.
مننه کوم تکل صاحب. د میلمنو یا د اوریدونکو بحثونه چې ما وکتل او هم اوریدل، تر ډیره نظریات ول او ډیر جوته نظریات ول. د زابل نه چې کوم اوریدونکو خبره وکړه چې هغه وخت کې دوی سره ډیر ښه چلند کېدو او وس وضعیتونه بدل شوی دی، اشاره یې د موضوع ته وکړه چې هلته هم ماجر یو زیات شوي دي، نور چې هلته ستونزې جوړیږي نو پرا په افغانانو په کډوالو باندې اچول کیږي. شرایطونه زه فکر کوم چې تاسو د پښتنې یو عمده بخش ده، او چې څه تغییر شوي دي. تغییر هم زمان دی هم مکان. په دې معنی چې هغه وخت کې افغانان چې ورغلي وو د روسانو سره جنګېدل، او خپل د پاکستان خلک او د پاکستان حکومت د غرب په مټ باندې د افغانانو په بشري نیرو باندې د روسانو سره جنگیدل. دوی یو استعلا درلودل هغه وخت کې په اردو ژبه کې دا خبره کوله چې جهاد افغانستان نجات پاکستان. نو هغه وخت کې دغه موضوع ډیره مهمه وه، او اوس لپاره دوی ډیر کوشش وکړو. که تاسو د پاکستان یا د ایران په مجموع کې، که تاسو د ګاونډي هیوادونو چلند او برخورد دی افغان حکومت سره دی تاریخ په مختلفو ادوارو کې او ګوري هیڅ کله متاسفانه دوی داسې یو موافقت حالت کې نه دی پاتې شوی. کله پاکستان به سره اوس پړو دی ظاهر شاه دی حکومت نه رانیولې چې موږ د بنگلاديش یو کال درلود کسته سي په یاد دی بنگلاديش په نامه یاد دی خو په عام استیلا کې د شمال خواته دی افغانستان د بنگلاديش په نامه یاد دی نو یو قحطی و دی قحطی یو کال چې پاکستان هغه دی بنگلاديش نه چې وریج راتللې دغه لا بندې کړې وي نو دی ظاهر شاه دی حکومت نه رانیولې بیا د داوود خان بیا د کمونیستي حکومتونو په جریان کې بیا په سیرت تیر د مجاهدینو په وخت کې همدارس د طالبانو په اول حکومت کې بیا د جمهوریت شل کال حکومت سی او ان تر ننه پورې بیا د افغانستان اسلامي امارت مثلا په حکومت کې وس قرار لري د یو حکومت سره د غونډي هوادونو اوږد مهال تعهد او د سولې په حالت کې ژوند نه پاتې شوی په تیر پاکستان خو هیڅ حکومت نه منله دلیل دا ده چې ما مخکې تاسو ته د زمان او د مکان خبره وکړه د مکان په بحث کې مشتاس د غونډي هواد سره یو تاریخي ارزي اختلاف لرو چې دغه ارزي اختلاف په دین او اخیرو کې د خصوصا د ځوانانو په منځ کې بیا په هغه اقشارو کې چې یو څه رونان دي پوه دي دا بحث بیخي هر ورځنی بحث ګرځیدلی ده حتی د افغانانو په منځ کې چې وری پراته دي دا د ډیورن مسله او د ارزي دعوا یا د ارزي اختلاف موضوعات بحث کیږي یو عمده نکتې ته چې زه خپل دا بحث راټول کوم اشاره کوم هغه دغه دی چې ازکه چې د برنامه تمرکز په دغه درې هوادونو باندې د وسله لپاره د ایران او پاکستان او تاجکستان چې ولی په همزمان وخت باندې کډوال بیرته افغانستان ته راستنی یو عمده ټکی ته اگر چې ډیر مسایل ته هم اوریدونکو او هم اغلی شیرزاد اشاره ورته وکړه یو بحث ته زی اشاره کوم چې د توجه وړ ده هغه دا سي مرد کډوالو د پناغشتونکو په برخه کې د 1950 کال نړیوال کنوانسیون لرو او بیا چې راتیر سره په 1980 کال کې یو الحاقي پروتوکول لرو چې متاسفانه یو هیواد په دې درې هیوادونو کې چې د بحث وړ ده تاجکستان پاکستان او ایران
بله
د دې غړي ټوب نه لري ځان ته د نړیوالو قواعد له ادرس نه چې مکلفیت ورته متوجي وي متاسفانه دغه شی وجود نه لري ایران په مشروط دول باندې د کنوانسیون په پای کې یو امضا کړی دا اغه مده چې خپل شرایط په هغه کې تسجیل کړی دي یعنی په هغه کې خپل د سیاستونو انعکاس کړی دا تر دې چې د کډوالو د اسی پذیری موضوعات په کې مطرح وي په تور دي مثال په کنوانسیون کې د کډوالو او د فامیلو د اطفالو په د ساتنې په برخه کې د یو د اشتغال په برخه کې د یو د مثلا حقوقي مسایل او مدني مسایل په برخه کې مندرجات موجود دي ایران حکومت هغه په زمینی شکل باندې امضا کړي او ټول امتیازات یې ځان ته ساتلي دي نو دغه کنوانسیون امضا کول او نه امضا کول هیڅ معنا نه لري یعنی د یو نړیوال مفاد په شکل نو په دې اساس باندې د افغان کډوال چې په دې هیوادونو کې پراته دي د نړیوال حقوقي حمایت نه لري ځکه چې د درې هیوادونو دغه کنوانسیون امضا کړي نه ده په دوم بحث کې د افغان کډوالو د غیر یعنی د اسناد نه لرونکو حالت سره مخ دي چې یعنی بیا اسناد افغانان دي مثلا کله ویزا خسته وتلې دي ایران تال ته پاتې سوی دي ویزا قضا سوی دي پاسپورت نور په غربي استلا باندې ایکسپایر د نور تاریخ تیر ده نو دوی حالت پاتې سوی دي نو په اداري شکل باندې دوی مجوز د پاتې کېدلو حالت نه لري او درس په پاکستان کې نو په دې اساس دوی حقوقي حمایت نه لري نه نړیواله او نه دغه هیواد د نن د قانوني چارچوب او حساب باندې حقوقي حمایت نه دورته مساعد
ډیر مننه حیدر زای صاحب به هم بس ته دوام ورکو مخسن د ادغام او د انټیګریشن مسله ده چې په څو دقیقو کې به بس کې پیو کو خو زوس لاند ل میرمن شیرزاد نه ورم دی او اوریدونکو قاری صاحب پښتون پښتنې ته ځواب وایي چې اغه وای اغه پښتنه دا و چې لدا کډوالو سره چې افغانستان ته روان دي د خبرداري ورکوي چې کېدای شي ځینې خطرونه هم ملګری وي آیا کډوالو نه مونږ خطر احساسولای شو میرمن شیرزاد کلن جواب را کوي لطفا ځکه لدی ورسته خبرونه تر پای پورې ډیر کم وخت پاتې دی د خبرې ک د سیراون غړو او لاندې تبصره وکړو مهرباني وکړئ ډیر
ښه مننه تکل سي لکه څنګه چې زموږ اوریدونکو ته اشاره وکړه زموږ په نظر چې وو خطر داسې به کېدلی شي چې د دغو مجنونو په منځ کې کېدلی شي داسې له ایران څخه هم څنګه چې ایران خپل تور لاسونه په افغان مجنونو پاکوي موږ افغانان هم دغه نظر لرو چې کېدلی شي په همدغه مجنونو کې څنګه چې له ایران څخه کېدلی شي دغه د ایراني جاسوسان افغانستان ته دننه شي ځکه دوی چې اوس د مارچ سر ته راځي دوی اسناد نه څېړل کېږي اوس داسې وحالت راغلی چې ټول وردانګي مرستې ته او دوی راځي افغانستان کې ځای پر ځای کېږي که په پولو کې دي که په خیمو کې دي که په سرحد کې دي او یا هم په پاکستان کې څنګه چې حیدرسي صاحب هم ورته اشاره وکړه د ډیورنډ کرښې مسله تر اوسه هم ستونزمنه او جنجال برانګیزه مسله ده او حماس هم پاتې ده نو پاکستاني طالبان په یو ډول چې غواړي د افغانستاني طالبان سره تر اوسه هم د دوی په منځ کې درځونه ایجادي کېدای شي چې له پاکستان څخه هم د خاصي وګړي د افغان مجنونو په منځ کې دننه شي چې دا یو لوی
فکر کوي چې لوی خطر کېدای شي پراتلونکي
کې دا یو لوی خطر کېدلی شي افغانستان
ډیر زیاته مننه او لتاس نه بل پښتنه هم زلرمه چې ولې لنورو ولې افغانان یعنی یوازې په دې دریو هیوادونو کې نه دي مونږ په جرمنی کې مثلا د افغان کډوالو د استلو مسله لرو هم د اوس د جرمنی حکومت یو شمیر رئیسل دي ځینې نور هم په پلان کې دي چې راباسي به ځینې نور اروپایي هیوادونو نه هم دا مشکل لرو په مونږ افغانانو کې هم کوم مشکل شته میرمن شیرزاد کنه لطفا لاندې ځواب راکړئ
په موږ افغانان کې به داسې یو مشکل نه وي لکه دوی چې حس کوي یا دوی احساسوي د نورو اروپایي هیوادونو څخه د مجنونو ستل هغه د ګوت په شمېر چیرې په کومه مسله کې یا هم د خشونتونه د کورنۍ تاوتریخوالي په اساس ولې په دغو دوو هیوادونو کې د تیر وغدو په اساس که ایران د افغانستان د اوبو مسلې ته اشاره ورسره وکړو څنګه چې دوی د افغانستان له اوبو څخه په ډېره وړیا توګه استفاده کوله او که پاکستان دی هم همدغه نو له دغې وجې ایران او پاکستان یو ډول عقدهیي چلند کوي او نور هیوادونو څخه د ګوتو په شمېر مهاجرین دي چې هغه یا هم کوم کچیرې د دوی د سي څېړل شوي د ګوتو په شمېر کې یو کس چیرې یا هم د ډیرو تاوتریخوالو په اساس چې ډېرې ځوانان تللي دي هلته یا د کار تمان نه لري یا داسې شرایط ورته نه دي ایجاد شوي چې دوی هلته مثلا یو د ژوند کولو داسې زمینه دوی ته نه ده برابر شوې دوی هغه کوم روحي او رواني حالت چې خراب دی او یا هم د افغان په نوم لدوی څخه استفاده شوي تر اوسه داسې اسناد دی یو افغان نه دي تیر شوی په اروپایي هیواد کې چې ویل شي دا افغان دی او دوی په اروپایي هیواد کې داسې یو جرم ترسره کړی
حیدر صاحب امیرمن شیرزاد یو مسله یادوی دا هغه افغانان چې په اروپا او په لویدیز کې دي دا یو کټګوري بولی او هغه افغانان چې په گاونډي هیوادونو کې دي بل کټګوري بولی او فکر کوي چې د ځنګړو مسایلو په خاطر باندې گاونډي هیوادونو له افغانانو سره ناوړه چلند کوي فکر کوي دا کټګوري پر احتیاط سره هم درې کټګوري دي او که زغپل بیا هغه پښتنه تکرار کوم چې په مونږ افغانانو کې هم څه مشکلات شته په ژوند کولو کې یا په نورو ټولنو کې یا بهرنیو ټولنو کې د ژوند کولو په اساساتو کې زمونږ ستونزې او مشکلات شته
مننه تکل صاحب زه فکر کوم چې په دغه کټګوري بندي کې میرمن شیرزاد ډیر ښه نقطې ته اشاره وکړه هغه دا دی چې گاونډي هیوادونه په دې کې ماجر یا کډوال بيخي زیات دي په یعنی تعداد بيخي په ملیونو ترسي نو دغه مدیریت یو څه متفاوت دی او عقدهی او سیاسي چلند ورسره کیږي یو توپیر چې زه اروپایي هیوادونو سره او دی گاونډي یا د منطقي هیوادونو سره دی افغان کډوالو په بحث کې وینم هغه دا ده چې کډوالۍ سیاسي برخورد ورسره کیږي په غربي هیوادونو کې یا حتی په ترکیه کې چې مثلا تقریبا د منطقي فرا منطقه یو ملک دی سینمه په اروپا کې د اونیمه په آسیا کې د خموشت لکه تقریبا د فرهنګ له لحاظه هغه دی خو یو ترانزیتی هیواد دی د افغان کډوالو لپاره چې کله دی غواړي اروپا ته ولاړ شي. یعنی د افغان کډوالو سره د دوی برخورد حداقل د دوی د مشخص پروندې یا د دوسیه په اساس ده، سیاسي چلند نور سره کوي، ویني چې وروره په انفرادي شکل باندې د دوی قضیه چیری ک دوی د پناهندگی یا د کډوالۍ یا د اقامت مستحق وي، خپل د قوانینو او د نړیوال کنوینشنونو د مندرجاتو په نظر کې مول سره یو ته دغه حق ورکي. یو چې یو بحث چې تاسو پښتنه پکې را خلاص کیږي هغه دا ده چې آیا موږ سره هم څه مشکل سته، لکه موږ افغانان هم دا څه ستونزه لرو؟ بلې،
دا اساسي پښتنه ده چې باید ځواب ورته موندل شي.
دقیقا موږ د ادغام په برخه کې اکثرا ځکه چې یو هیواد پاتې شوی چې په تیر 50 کلونو کې جنگ په موږ باندې حاکم دی، او چې کله په یو هیواد کې جنگ حاکم وي هلته منطق، هلته مثلا دغه اجتماعي اخلاق حتی تر شواله اندی راځي. د موږ نه څوک تللی دي، مثلا هغه کسان چې مثلا اروپایي هیوادونو ته تللي په منظم شکل باندې ورغلي، خو هغه ده جلا مسله ده. یو کټګوري خلک هغه کسان چې په 2014 کې د تاسو په یاد وي یو سیلاسا تعداد مهاجرینو نه تنها د افغانستان نه بلکې د پاکستان نه د ایران نه خپل د افغانانو په نامه باندې اومدار از د شمالي افریقا او د مرکزی افریقا خلک د لیبیا لاري ایتالیا ته ورسېدل، یا اروپایي هیوادونو ته ځانونه ورسول، او افغانان هم لکه څنګه چې ما مخکې اشاره ورته وکړه د ترکیې لاري ورسېدل اروپا ته. نو په دې کې هغه کسان چې مثلا د کار لپاره ایران ته تللی یا ترکیې ته تللی د یو زمینی په استفادې سره چې مشتاسیال ته د سوریې کې چولې د 2014 کال کې کستا سو په یاد وي، نو په یو ګن شمیر باندې کډوال نه تنها افغانان بلکې د سوریې او د عراق او همدار از د افریقا هیوادونو افریقایي هیوادونو کډوال اروپا ته ورسېدل.
یعنی تاسو اشاره دا ده چې دغه کډوال چې هلته تللی دي، دغه افغان کډوال دوی لکه د ټولنې هغه برخه خلک وو چې یعنی ډیر روزنه نه و لیدلې دوی، یا له تعلیمي پلوه ډیر لوړ خلک نه و، هم داسې وایست؟
زما د خبرې د کولو هدف دا و چې خدای دې وکړي چې اوریدونکي د مانا په دې بحث باندې خفه نه شي، اما متاسفانه یو واقعیت دی چې یو تعداد هغه افغانان تللی دي چې خپل د ارمانونو د ترلاسه کولو لپاره، یا مثلا خپل ځان لپاره د تحصیل، د تعلیم، د کاروبار دي هغه لپاره، اما یو تعداد هغه کسانو چې نه خداګال ته ورسېدل، د یو فرصت ورته مساعد سو او ځانونه ورسول، لکه چې په 2021 کال کې سیدا کرکیج رامنځته سو او یو تعداد خلک راووتل. نو په هغه کې هر رقم خلک راووتل دي. متاسفانه د مشتاس هیواد لکه څنګه چې مخکې اشاره درته وکړه، 50 کاله په جنگ کې پاتې شوی ده. نو یو تعداد هغه کسان هم دلته ورغلي دي چې مثلا د فکری له لحاظه، د استعداد له لحاظه، هغه انټلیکچوال ابیلیټیز یې انګلیزان ورته وایي، دی غل نقطې نظر نو د هغه ټولنو سره وفق نه لري. مثلا دلته یو تور طریقه باندې روزل سوی دي، چالته ورزي مثلا میرمن شیرزاد د کورنۍ او تاریخوالو ته اشاره وکړه چې په غربي هیوادونو کې دا مسله خصوصا د کډوالو په ټولنو کې او په تیر په افغانانو کې د شهیدیر لیدل کی. نو باید د ادغام په برخه کې افغانان لږ کوشش وکړي چې د هغه مطبوع هیوادونو چې دی ورغلي دي حالت ځای پر ځای سوي دي، د یو د قوانینو په شوا کې ځوان وکړي تر څو چې د غو لپاره او د نور افغانانو لپاره ستونزه جوړه نشي.
تر زیاته مننه. په یو دقیقه کې میرمن شیرزاد راته وایست چې د طالبانو د حکومت اقدامات له دغو کډوالو سره چې رستنیږي، ستاسو په نظر ستاسو لپاره لک تر لګه د منلو دی، یعنی کافی دی؟
د اوس لپاره څنګه چې طالبان حکومت هم پلاس کې ستنه لري، که څه هم د دوی سره ډېر مرستې کېږي د اروپایي هیوادونو یا نړیوال ټولنې لخوا یا بهرني هیوادونو لخوا، خو په کور دننه اوس هم د وزګارتیا او بیکاري، د لوږې، فقر کچه ډېره لوړه ده، دا بسنه نه کوي. خو یوه مسله دا ده چې افغانستان ډېر غني هیواد دی، که چیرې طالبان په خپل غواړي په کور دننه افغانان ته د کار زمينه برابر شي، دغه شرایط دوی ته مهیا شي چې دوی هیڅ کله هم ځلخ نه کې چې دغه ورو کاغه اروپایي هیوادونه دي که ګاونډي هیوادونه دي، دوی ته د مهاجرت ځلخ نه کړي او لاړ نه شي. د اوس لپاره دا ډېره لویه څپه مهاجرین دي چې افغانستان ته راوړي او افغانستان هغه جګړه ځپلې هیواد دی چې هیڅ هم په لاس کې نه لري. دغه اقدامات چې اوس ترسره کېږي بسنه نه کوي، خو یوه اندازه پورې بیا هم یو څه کېدلی شي، خو بیا هم یوه ویره بیا هم دا ده چې لکه څنګه چې اوس هم په ډېرو ګاونډي هیوادونو کې هغه افغاني اسناد لري چې په هغه اسنادو په اساس دوی بهرني هیوادونو ته هم وتلي دي، زما ویره دا ده چې اوس هم په کور دننه شرایط مهیا نه دي او داسې نه شي چې ډېری وګړي هلته بیا لاړ شي او د افغانانو اسنادونه ترلاسه کړي او په نورو هیوادونو کې داسې یو ستونزې رامنځته شي.
له تاسو نه مننه میرمن شیرزاد. قدرمن اوریدونکو، د بشري حقونو فعال نسرین شیرزاد او په افغانستان کې د کډوالۍ د نړیوال سازمان د عامه اړیکو پخوانی مسؤول نصیر احمد حیدرزی په دې خبرونه کې میلمانه و. د ازادۍ په څپو کې پروګرام له تاسو هم مننه کوم قدرمن اوریدونکو چې په دې خبرونه کې مو راغلی، پوښتنې مو وکړې او برخه مو واخیسته او د خبرونه مو تر پایه واوریده. د خبرونه په همدې ځای پای ته رسیږي. تاسو ته بلنه درکوم چې د ازادۍ رادیو پاتې خبرونه واورئ.